د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د تعلیمي کال د پیل په مراسمو کې نن وویل چې سکل با 2200 خوندزي په ټول افغانستان کې جوړ شي. خغلی غنی وویل پروسه کال د 6000 خوندزي د جوړولو ژمنه کړې و چې د ډیرو خوندزيو کار بشپړ او ګټه اخیستنې ته به وسپارل شي. د هلمند ملي امنیت مرستيال د جوړو ټپونو له عمله ومړ. د هلمند والی ویاند عمر زواک ازادي راډیو ته وویل آصف خان د بازګر د ورځې د جشن پر مهال چاودنه کې سخت ټپي شوی و چې د جوړو ټپونو له عمله نن دوشنبه سهار ساور کړه. په دې سره په هلمند کې د دې چاودنو د وژل شوو کسانو شمیر 15 او د ټپیانو یو د شته رسیدلی دی. د آسیا د فوټبال جام د دروشت کلونو په غوراوي سیالیو کې افغانستان سبا له نیپال سره مخ کیږي. افغانستان تر اوسه دوه لوبې کړي، عمان او قطر باندې دواړه لوبې بایللي. اسرائیلي چارواکي وایي نن سهار د دوی په تجارتي پایتخت تل ابیب کې یو راکټي برید اوه کسان ټپیان کړي. د اسرائیل پوځ ویلي راکټ له غزې توغول شوی او په شارون سیمه کې په یو هستوګن کور لګېدلی. د وینزویلا چارواکو ویلي د رواني اونۍ په سر کې دوه روسي پوځي الوتکې د دغه هیواد پایتخت کاراکاس ته رسیدلي. وینزویلا ته د روسي پوځي الوتکو او نظامي چارواکو سفر د دواړو هیوادونو ترمنځ د پوځي همکارۍ برخه بلل شوې ده.
دوستان تاسو موږ غږ ازادي راډیو نه اورئ. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ څپه 2.6 په ټول افغانستان کې اورېدلای شئ. په ګڼو خارونو کې د ازادي راډیو خبرونه د FM په 107.5 خپرېږي. د خبري مطالبه برخه په همدې ځای پای ته رسو. 19 پروګرام تر رسو زما رایا زما حق پروګرام وړاندې کیږي.
زما رایا زما حق د میزان د 28مې د انتخاباتو په اړه د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه.
د افغانستان د انتخاباتو په اړه د ازادي راډیو زما رایه زما حق ځانګړي خبرونه د دې اونۍ بحث مو د 1990 کال د ولسي جرګې انتخاباتو او همداشان د جمهور ریاست انتخاباتو کلنی څرنګوالي ته ځانګړی کړی. دغه پروګرام رحمت الله افغان چمتو کړی. په 1990 کال کې له غزنی پرته د ولسي جرګې انتخابات د میزان په 28مه او 29مه او همداشان په کندهار کې د عقرب په 5مه تر سره سول. په دغو انتخاباتو کې د پراخو درغلیو راپورونه ورکړل سول. د افغانستان د شکایتو کمیسیون د کابل انتخابات لغو اعلان کړل، خو د ولسمشر د دویم مرستیال سرور دانش په منځګړیتوب د دغو انتخاب باتو لا سره د رایو د شمیرلو پریکړه وسوه. ولسمشر محمد اشرف خانی څه مود وړاندې د یو تقنی فرمان لمخې د انتخاباتو نوی قانون توشیه کړل چې له نافذېدو سره سم د انتخاباتو کمیسیونونو کمشنران له دندو ګوښه او پر ځای یې نوي کمشنران په دندو وګمارل سول. له قانون سره سم د نویو کمشنرانو ګمارنې لپاره په عدلی وزارت کې سب سیاسي ګوندونو د جمهور ریاست کاندیدانو او د انتخاباتو اړوندو بنسټونو شاوخوا یو اتیاتنه جمهور ریاست ته د نامزد کاندیدانو په توګه معرفي کړل او د جمهور ریاست اتلسو کاندیدانو دوی ته رایه ورکړه چې و کسان د انتخاباتو د کمیسیون د کمشنرانو 15 تنه د شکایتو کمیسیون او همداشان 2 تنه د همدې کمیسیونونو د درالانشا د رئیسانو په توګه معرفي سول. د ولسي جرګې له انتخاباتو شاوخوا 15 میاشتې اوړي. خو اوس د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د هندوانو د حوزې په ګډون د 22 ولایتونو وروستۍ پایلې اعلان کړې. له هم د کوچیانو د حوزې په ګډون د 11 ولایتونو وروستۍ پایلې نه دي اعلان شوې. دا چې 1990 کال تیر سو او اوس نوی کال ده. ازادي راډیو د تیر کال انتخاباتو لوړو ژورو ته ځانګړی بحث جوړ کړی چې په سټوډیو کې راسره د ولسي جرګې غړی ګل پاچا مجیدی، د اجرا ریاست سلاحکار او همداشان د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید میلمانو دي. میلمنو ته خراغ لاس وایم. لومړی پوښتنه له محترم وکیل صاحب نه پیلو، د 1990 کال د ولسي جرګې انتخابات څه ډول ارزوي؟
متاسفانه د 1990 کال ټاکنې ډېر د چالشو سره مخامخ وې او شفاف یا ورنې ټاکنې و نشوې. په کمیسیون کې پراخه درغلي موجوده و، همغږي نه و. حتی دغه هغه ادارې چې باید د یو ښه ټاکنو دپاره هوډ ولري هغه هوډ شتون نه لرلو. خپله په حتی په نوماندانو کې مخکې د دې نه چې موږ ټاکنو ته لاړ شو، دغه فضا یا د بستر د ټاکنو خودل چې دلته د درغلۍ او د هر څه امکانات شته، نو په ځای د دې چې نوماندان سالم رقابت دپاره کار وکړي او فکر وکړي، اکثریت مطلقې په د دې دپاره تیاری نیوه چې څنګه وکولای شي په غیر قانوني توګه رایه واخلي، په څنګه رقم کوای شي درغلی وکي، یعنی د درغلیو دپاره اکثریت مطلق فکر کولو
ستونزه چیرته وکیل صاحب؟
ستونزه څو مشکل و، لویه ستونزه یې موږ ماته ویل چې همغږي نه وه، عامه پوهاوی موجود نه و، هم په ولسونو کې هم په نمایندانو کې. کمیسیون یو هوډ نه لرلو د یو شفاف ټاکنو دپاره، په خاطر د دې د دوی کړنې د دوی تغییرات او تبدیلۍ په ډېر لنډو زمانی مقطو کې، او داسې خلک چې هغه اصلا په ټاکنو کې دوی تجربه نه لرله، هغوی میدان ته د روابطو په اساس راوستل، دا ښیي چې دوی د فساد دپاره زړه و. د ټولو نه مهمه موضوع په ټاکنو کې چې ما درک کړی دی، هغه دا دی چې په ټاکنو کې کوم پروسیجرونه چې دوی مخته راوړل، مثلا د بایومیتریک سیستم، د تذکرو ویش، د ووټر لیست، دا په ډېر په بیړه دا کار وشو، او دغه بیړه په بیړه کار نتیجه یې همغه وه چې نواقص لرل، خپله ټاکنې د تخنیکي لحاظ نه لوی چالش سره د نوو تکتیکونو یا دغه نوي پروسیجرونه لکه ووټر لیست، په تکراري وایم، بایومیتریک سیستم یا د تذکرو ویش، دغه ټول سره مخامخ کړل او چیلنج کړل.
سپای صاحب، د ملي وحدت حکومت پر اتاک سره یوه ژمنه همدا وه چې انتخابات به په شفاف ډول ترسره کوي، اصلاحات به راولي. یو لړ کارونه وسول، خو بیا هم ولیدل سه لکه مخکې چې وکیل صاحب یادونه وکړله، ځینې ستونزې موجودې وې. ستونزې چیرته وې؟ آیا د حکومت لخوا هغلته ځینې لاسوهنې وې که د انتخاباتو خپله کارکوونکي دومره ضعیف خلک و چې داسې له درغلیو ډک انتخابات ترسره شول؟
تاسو پوهیږئ چې تیر انتخابات د افغانستان په تاریخ کې تر ټولو بدترین او شرماور تاریخ و. یعنی ښایي دا یو مثال شي په نړۍ کې چې افغانستان یو له هغه هیوادونو شو چې په شپږو میاشتو کې ونشو کړی چې د پارلماني انتخاباتو پایلې اعلان کړي. د دې ټول مسؤلیت په ټوله کې حکومت او د غوراوي کمیټې ته راګرځي، ځکه چې دا مسؤلیت د غوراوي کمیټې وو چې دا خلک یې شارټ لیست کړي وو، فلټر کړي وو، دوه درې امتحان یې اخیستي وو او حکومت ته معرفي کړی وو. ولې متاسفانه چې داسې خلک د کمیسیون په رهبرۍ کې راغلي وو چې هغې اصلا مسؤلیت نه پیژندو، هغې لکه څنګه چې وکیل صاحب ورته اشاره وکړه، په ټاکنو نه پوهېدل چې ټاکنې یعنی څه. بلکې زه به ووایم چې د ټاکنو په کمیسیون کې یو ګونګ مسؤلیت حاکم وو. ګونګ مسؤلیت دا معنی چې هغوی هیڅ په دې نه پوهېدل چې زما مسؤلیت څه دی، او یا د دې ډیموکراتیکي مسؤلیت پروسې چې دا یوه ملي ستره مهمه پروسه ده، د دې تاثیرات څه کېدای شي او موږ باید څه ډول رهبري وکړو. د دې ترڅنګ د دواړو کمیسیونو ترمنځ چې د شکایتو کمیسیونو د انتخاباتو کمیسیونو تقریبا رقابت وو، او دا رقابت په ټوله کې د دغه پروسې په زیان تمام شو. د ظرفیتونو نشتون و. همدا ډول حکومت په شکل د اشکالو کوشش کوله چې
تاسو د اجرایه ریاست سلاکار هم یاستئ، او دا غم منئ چې حکومت په دې برخه کې نسستی او شي کړی ده. نو ولې حکومت په دې باندې پوهېده هم چې دغه کسان نسی کړی شفاف انتخابات ترسره کړي، هغه باور چې افغانان په ډیموکراتیکو پروسو لکه د انتخاباتو باندې لري له لاسه ورکړي، نو بیا ولې ورته اجازه ورکوله؟ انتخابات به نه ترسره کول، بل کمیسیون به ټاکلی و.
مشکل دا و چې دوی د امتحان د ترسره کولو لپاره امتحان نه و ورکړی، د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره امتحان نه و ورکړی، او هر یو افغان تاسو پوهیږئ دا دلته معمول د
چغورې ساتي خلک نه، ټول د پانتون استادانو، ټول ماستریانې کړي وي، ټول په حکومت کې کاري تجربه لرلي، بیا هم حکومت ورته واکور
افغان سب کاري تجربه جلا شي دی، حکومت کې کار جلا شي دی، او انتخابات جلا شي دی. انتخابات یو تخنیکی مسایل دي، یعنی هلته دا نه دي تیوري چې زه تا ته وایم او ته ما ته وایې دا کار وشي. دوی د ټاکنو کمیسیون حتی دا ونه شو کړی چې دوی د ووټر لیست نوملړ تیار کړي، یعنی دا ډېر ساده او بسیط کار وو. تبیده چې د دې روسی په ټوله کې مسولیت په حکومت ده، او د حکومت ترڅنګ یو سړی چې داوطلبي د پروسې ته وردانګي، هغه باید په ځان کې دا ولته وویني چې زه دا کار کولای شم. ولې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د تیرو چارواکو د داوطلبۍ دعوی کولې، ولې متاسفانه چې په عمل کې هغه سپور وختل. یعنی د افغانستان حکومت، د افغانستان د عظیم ولس، د نور دنیا د خندا سره مخ خو، یعنی دا ډېر د تعصب وړ ځای دی، او زموږ هیله دا ده چې د عدلي او قضایي ارګانونه هر څومره زر چې کېدای شي د دوی دوسیې نهایي کړي او ولس سره دا پایلې شریک کړي، ځکه چې د دوی د عمل په نتیجه کې د ټاکنو پروسې انتهایي زیاته صدمه لیدلې، او د دې د باور دهیا لپاره دا ډېره مهمه ده چې دوی د سیړونو پایلې لول سره شریک شي.
مخ انتخابات یو دیموکراتیک پروسه ده او خلک ور باندې باور لري. په افغانستان کې دغه انتخابات او کلن هم نه وی دي، خو چې موږ تیر انتخابات ته ګورو به خوند انتخابات وصل په همدغه پروسه باندې د خلکو باور له لاسه ورکړل سي. د دې لپاره چې بیرته باور ترلاسه سي، هغه کوم کمشتران چې دغه پروسه له چالش سره مخامخ کړي وه، تاسو له نظر عدلي او قضایي بنسټونو په وړاندې باید څه ډول اقدامات وکړي؟
ټاکنې باندې بی باوري د تیرو ټاکنو نه موجوده وه او باید دغه بی باوري احیا شوې وای، روغ شوې وای، ولې متاسفانه نورم دا ظاهره شوه. په دې کې اساسي ستونزه بله چې وه، هغه خپله د کمیشنرانو ټاکل د قومیت په اساس و چې دا ډېره ځورونکې او دا ډېره خطرناکه وه. نو هر کمیشنر چې د یو قوم په نمایندګۍ راغلی، هغه کوشش کول چې هغه خپل قوم دپاره کار
وکړي.
ملي پروسه په قومي پروسې باندې بدله شوه او د هغه نه وروسته موږ تاسې د دې پایلې ولیدې چې پایلې څه رقم شوې او په څه ډول اعلانې دي. حتی مستند اسناد و داسې خلک موږ ولیدل چې ډېر غټ وره لرلې، ولې متاسفانه په لس کې رانغلل. په ابتدایي لس کې داسې خلک راغلل چې واضح خبره وه چې د درغلۍ په اساس، یعنی ډېر په سپینسترګي د درغلي د کمشنرانو وکړه او اوس دوی عدلي او قضایي ادارو ته معرفي شوي دي چې دې کې بالخصوص ما خبرې چې دي د ټاکنو په کمیسیون باندې دي چې په هغې کې ټولې مجموع کې په فساد کې اخته و. حتی هغه کمیشنران نه لاندې خلک چې اداري پروسیجرونه یا هغه د کمیسیون د دارالانشا چارواکي و، متاسفانه دی ځي کې چارواکو چې ډېر دا مهمه ده، چارواکو مطلق په ټاکنو کې لاس لرلو.
کله چې د کابل ولایت په انتخاباتو کې د زیاتې درغلۍ راپورونه ورکړل سول، د شکایتو کمیسیون دغه انتخابات لغو اعلان کړل، خو د حکومت د مداخلې له امله دغه د بیا شمېرلو پرېکړه وسوله. دلته یو ستونزه بله هم موجوده وه، د انتخاباتي کمیسیونونو او د شکایتو د کمیسیونو ترمنځ نه همغږي، لکه مخکې صافي صاحب چې ورته یادونه وکړه، نه همغږي موجوده وه. دا هم انتخابات له چالش سره مخامخ.
بالکل، دغه مسایل هم وي خپل د حکومت مداخله هم ور تاسو ډېره ښه بېلګه ورکړه. دا یوه بېلګه. بله بېلګه یې دا ده چې تاسو وګورئ چې وخت کې چې د هغه کوم تیر کړنو باندې چې دوی څارنوالۍ ته معرفي کېږي، هغه کړنې بیا حکومت ولې مریور اجرا ګڼي؟ هیڅ منطق نه لري دلته چې یو څه باندې یو څوک څارنوالۍ ته معرفي شي چې تا کار دا غلط کړی، ول هغه غلط کار بیا حکومت
دا بیا څارنوالۍ کار ده چې دوی سپین خیزي که تور خیزي. دغه پوښتنه زه له صافي صاحب نه کوم. صافي صاحب، چې کله یو کس د یو تور په بنیاد باندې څارنوالۍ ته معرفي کیږي، هغه که بیا وروسته څارنوالۍ او قضا همغه تورن خیزوي یا جزا ورکول کیږي، هغه کړنې چې دوی کړي دي لکه د وروستۍ پایلې د اعلان، دغه پایلې بیا څه قانوني مشروعیت لري کنه؟
پر ډیر تعصب سره چې د ټاکنو اره برخه منګو تاسو پر بحث کوو یا یو څیړو بلاستونځي او مشکلات پکې دي. یعنی دا اوس یو نوې بحث ته چې پیلېږي چې وخت دی یو کمشنر کار فاسد دی وغه متهم شو په فساد، نو داغه کار ته تاسو په کوم سترګ ګوري؟ دا ډیر مهم علمی بحث ته تخنیکی، ولې موږ به صبر وکړو، انتظار به وباسو چې په دې برخه کې عدلي او قضایي ارګانونه څه پریکړه کوي. کچیرته دا پریکړه داسې وشي چې دوی تورونو پیژندل شي او د جزا کوډونه پرې تطبیق شي، نو بیا تبیده چې د دوی عمل لکه څنګه چې وکیل سی ورته وویل، هغه هم د اعتبار وړ نه دی. که د اعتبار وړ ګرځي، بیا تبیده چې د دې لپاره ستره محکمه یا د حکومت نورې حقوقي او قانوني دستګاوي توجیه ورکړي. او زه فکر کوم چې هیڅ داسې توجیه بنئی چې دوی کار ته د سړی سپین وای، که سړی تور دی کار یې تور دی، که سړی سپین دی کار یې تور دی. په دې کې هیڅ توجیه نشي کېدلی.
وکیل صاحب، وخت کم وضاحت په دې برخه کې ته مبارکته
ما وضاحت دا دی چې ګوري په دې کې مستقل کمیسیون دی، خپلواک دی. وخت کې جمهور رئیس په دې کې مداخله کوي، طبیعي خبره ده چې په دوی کې درغلۍ ثابتې دي. یعنی مداخله اصلا منطق نه لري چې په ټاکنو کمیسیون کې شي. وخت کې چې ګوري اسناد مستند پیدا کیږي د حکومت سره، جمهور رئیس یا حکومت په دې کې مداخله وکړه، دې کې شک نه وتلی دی چې دوی په فساد کې وو. نو واضح خبره ده چې باید دغه پروسه ځنډول شوی وای. د پروسه بیا روانه ده، دوام ورکوي. د خپل بی باوري نورم رامنځته کوي. اساسي ټکی دا ده چې ما په ټولو کاندیدانو باندې هر څوک چې ولسی جرګې ته ما په شمول لزی، دا به ډیره به اعتبار ولسی جرګاوي.
فقط کدر ته وای چې هغه وکیلان چې تاسو په دوره کې وو، دغه وکیلان چې نوی راځي، دغه ولسی جرګه به څه ډول ولسی جرګي؟ داسې شکونه موجود لکه چې مخکې تاسو په بحث کې یادونه وکړه چې زیاتره د درغلوي د پیسو په واسطه باندې راغلي، زیاتره تجارانو راغلي، پیسې دار خلک راغلي دي. یعنې دلته خو د قانون د جوړولو د اصلاح کولو د تعدیل مرجع ده، نه د سوداګریز مارکیټ. څنګه ارزوي؟
ارزونه دا ده چې لکه تاسو چې وی اکثره مالدار خلک په دې کې راغلي دي، اکثره خلک تجاران راغلي، خصوصا بانکو کې چې څوک بانکونه لري، څوک شرکتونه لري. او واضح خبره ده داسې مستند چې ویل کېږي چې رایه په پیسو اخیسته ده کې هیڅ شک نشته. او دغه خلک راغلي، راتلونکي ولسی جرګه د قانون جوړولو ځای ده، دا به ډېر زیات منفي تاثیر په خپله قانون جوړونه باندې وکړي. د دوی کړنې به د سوال لاندې وي، دوی به خپل شخصي بزنس دپاره لکه چې راغلي وو. مونږ په ډېر واضح ما په نور بحثو کې هم ویلي، داسې یو فکر یو انګیرنه موجوده وه. دغه اوس کاندیدانو سره اکثره د خارج نه راغلي، خصوصا هغه هیوادونه د خلیج هیوادونه تجاران راغلي، دوی داسې فکر کړی و چې ولسی جرګه د پیسو د ګټلو ځای دی، راځي ملته لاړ شي.
پیسې لرل نو بیا څه غوښتل؟
پیسې لرلې، راغلې پیسې لرلې، ویل چې د دې ځکه نه مونږ کولای شو خپل تجارت ښه مخته بوزو، خپل کاروبار ښه مخته بوزو، قانوني مسؤلیت ولرو، او د دې لارې نه مونږ نورې پیسې هم پیدا کړو.
د ازادي راډیو درنو محترم اوریدونکو، دغه بحث مو د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون هم درنګ د شکایتو کمیسیون غړي هم را بللی، خو له بده مرغه دوی په دې وروستیو کې ځینې محدودیتونه وضع کړي دي. مطبوعاتي غونډو هم درنګ بحثو ته نه حاضرېږي چې لامل به بیا وروسته معلوم سي. سپه صاحب، لکه کله چې یو ولسی جرګه جوړیږي، قانون هلته پاس کیږي، نو کچیر ضعیف یو کس راسی هلته، کمزوری کس راسی، په قانون باندې پوه نه سي، یعنی نړیوالو ملي سیاستونو ورته معلوم نه وي، څومره د حکومت یو عضو یو برخه فلج کیږي یا خرابه کیږي، د حکومت په کړنو باندې څه تاثیرات اچي؟
تر ټولو زیاته مهمه قوت چې دغه مقننه قوه ده، او خوشبختانه په افغانستان کې یو د صلاحیتونو د مقننه قوې دا ده چې د قانون د تصویب ترڅنګ د حکومت د کړنو نظارت وکړي. کله چې پارلمان ته د اهلیت پر اساس، د علم او پوهې پر اساس، د دانش پر اساس کاندیدان معرفي نشي او د معاملې پر اساس خلک ولاړ شي، طبیعي ده چې دا د حکومت پر دستګاه هم دا ډول د پامه خدمتونو د قوانینو په تصویب کې دا منفي تاثیرات درلودلی شي، او موږ تاثیر د شیانو ډېر زیات شاهد یو. ولې دا چې ترکیب د ولسی جرګې څنګه جوړ شو، څنګه نه شو، په ډېر تعصب سره چې یو به معاملی وي، دویم دا ده چې زموږ د خلکو د سیاسي شعور د بیداری لپاره لا زیات کار پکار دی چې وکیل صاحب نو تو د مطبوعاتو له لارې باید دا کار وکړو، د مدني حرکتونو له لارې دا کار وکړو، چې د تاجر او د یو قانون پو ترمنځ باید تفکیک وکړو، د یو استاد او د یو دکاندار ترمنځ باید تفکیک وکړو چې څوک د دې وطن په ګټه دی او څوک د دې وطن په خیر دی. ولې متاسفانه چې دا شی نشته ده، زموږ خلک هماغه 1000 افغانیو 2000 افغانیو ته ګوري چې دا مې ګټه ده. او په تیرو کې موږ تاسو ولیدل چې وکیل صاحب ته په ډېر احترام، د یو عادي افغان لپاره به ډیره سخت چې دی وکیل کور ته ورشي او خپل مشکل ورسره شریک کړي. دا پروسیجر ډیر مغلق دی،
البته ټول وکیلان به داسې نه و. بعضي
کته وکیل ونه لري، معنا دا چې ستا ستونزه نه حلیږي، نه دی وزیر خبره اوري، نه دی رئیس خبره اوري، حتی یو عادي مامور دی خبره نه اوري. دا یو عرف، یو معمول ګرځېدلې فرهنګ په افغانستان کې چې په هر او غټه وړه مسله کې باید وکیل زنګ وهي او سره ولاړ شي. ولی متاسفانه چې دا دی وکیل دنده نه ده، وظیفه نه
ده. محترم رشید صاحب، که په ټولو کې راته وو چې 1999 کال د انتخابات څه ډول ارزوي، څه ډول یو انتخابات وو؟
کوم رقم چې تمه کېدله له بده مرغه چې هغه څه ونسوله. په کار دا و چې د مونږ ټاکنې اول بحران خاطر نه وتللې، پایلې باید په وخت اعلان شوې وای، خلک باید قانع وای، عدل پکې تامین شوی وای. له په دغه چوکاټ کې د مونږ ټاکنې له بده مرغه چې دغه خصوصیت نه درلود، تر اوسه پر هم جنجالي دي او نس کول چې غوړه ټاکنې وای.
ولې د انتخابات جنجالي سو؟ ولې خې انتخابات ونه لرل؟ موږ تاسې لامل څه
سو جدي اړخونه درلود؟ یو دا چې د اصلاحاتو په پکیج باندې درست کار ونسو، هغه څه چې باید اصلاحات په نوم باندې ترسره شي وي هغه ونسول. په دوم قدم کې یو ښه مدیریت دغه پروسې ونسو، د قانون نقص ترسره سو، ځینې پریکړې په ناسم وخت کې ترسره سولې، خپله د کمیسیون اغنزاتي اړخ په پروسې باندې ډېر ضعیف وو، د فساد د مخنیوي لپاره جدي هڅه ترسره نه
سولې. یو بل ستونزه هم موجوده وه، پلیره بخنه سره انتخاباتو ته کم وخت پاتې وو، د ګوندونو غوښتنه هم دا وه چې باید هغه بایومیټریک سیستم باندې په اساس باندې رایه ترسره شي. دغه یو لامل نه سي کېدلی چې انتخابات مدیریت یې له چالش سره مخامخ کړم.
دا یو اساسي ستونزه وه. موږ وګورو چې دغه یو میاشت مخکې د ټاکنو څخه دغه پریکړه وسوله، د پریکړه په ناسم وخت کې ترسره سوله، او د دغه جدي اثرات د پروسې په ستونزو خډونه کې موږ ولیدل، او دا د کمیسیون له خوا نه باید په داسې وخت کې پریکړه نه وي سوې.
اوس د بحث بل موضوع ته راځو. جمهور رئیس د نوې قانون توشیح کړ، نافذېدو سره سم هغه پخواني کمشنران لرې سول، د یو شفافې پروسې له لارې نوي کمشنران راغلل. وکیل صاحب محترم، که درته ووایو چې دغه نوي کمشنران د دې وړتیا لري چې دوی شفاف انتخابات ترسره کړي، همدارنګه دا نوی قانون څومره ښه قانون دی له پخواني هغه قانون نه چې هلته درغلي ته لاره هواره کړې.
نوي کمشنران چې ټاکل شوي دي، هغه د ټاکنې پروسه یې ډېره شفافه وه او د هر نوع درغلۍ نه مبارزه، او د ټولو نه ښه خبره دا وه چې دا د خپلو د نوماندانو لخوا دا خلک وټاکل شول. چې په راتلونکي کې مونږ په افغانستان کې لویه ستونزه دا ده چې پایلې هیڅوک هم نه مني او ټول کامیاب دي. که پارلمان ته 4000 کسه ولاړ دي، 4000 کامیاب دي، او که ولسي جمهوري ریاست ته 10 کسه ولاړ دي، 10 کسه ټول وایي مونږ کامیاب، نو دوی به دغه پایلې حتما مني، ځکه دوی خپله دغه خلک راوستلي دي او رائے ورکړی دی، دوی پر رائے راغلی دی. د قانوني قانون په برخه کې زه فکر کوم چې یو امیدواری په خاطر د دېش تاګر چې نواقص به دغه ملري ښه خبره ده چې هغه تیرو قوانینو کې کوم ستونزې موجوده وي هغه د تقنینی فرمان لارې نه حل شوي، او ځکه ولسی جرګې په آخر کال کې د پټاکنو برخه کې په قانون کې صلاحیت نه لرلو، د تغییراتو د بحث صلاحیت مونږ نه لرلو، ځکه مونږ خپله ټاکنه لرلې یو کال وروسته. نو د جمهور رئیس د دې فرمان په اساس هغه ستونزې هم په دې قانون کې تر یو حده پورې ډېرې حل شوې دي. نو مونږ امیدواره یو چې مونږ ښې ټاکنې راتلونکي کې ولرو. ولې د ټولو نه مهمه دا ده چې مونږ یو امنیتی بستر ولرو چې خلک وکولی شي په آزاده توګه په ټاکنو کې برخه واخلي، او په ټاکنو کې د اساسي قانون اساسي موضوع ته چې په ټاکنو کې اشاره کړي هغه چې یو اصل دی چې عمومیت باید وي، داسې نه وي چې یو سیمې خلک دا حق ولري او د نورو سیمو خلک دا حق ونه لري، لویه برخه د ټاکنو نه محروم پاتې شي، یوه وړه برخه په ټاکنو کې امکانات ولري او بستر ولري چې دوی ټاکنو کې
بلابل نور تغیرات هم را روان دي، او داسې ویل کېږي چې جمهور ریاست انتخابات به ترسره نه سي، په داسې حال کې چې حکومت جمهور رئیس همدارنګه اجرایه رئیس په وار وار ټینګار کړی ده، څومره مطمئن چې حکومت به دغه مخکې چې ټاکنې لري دا په شفاف ډول ترسره؟
یو شی چې زه غواړم تاکید پرې وکړم هغه دا ده چې موږ ټول مسؤلیتونه په ځینې مهمو مسایلو کې باید یوازې د حکومت په اوږو بار نه کړو. سوله او انتخابات دا دواړه ملي بحثونه دي، دا دواړه جلا بحثونه دي. اوس د دې وخت چې موږ د یو بیدار ویښ متحد ولس په توګه د خپل حکومت تر شا ودرېږو، طبیعي ده چې ستونزې به وي، مشکلات به وي، فساد به وي، جنجالونه به وي، ولې سوله هم ملي مسله ده او انتخابات هم ملي مسله ده. موږ باید سوله له انتخاباتو قرباني نه کړو، انتخابات باید له سولې قرباني نه کړو. که انتخابات د لاسه ورکو معنا دا ده چې د نظام مشروعیت د لاسه ورکو، که سوله د لاسه ورکو معنا دا ده چې په دې وطن کې به جنگ وي، او د هر افغان هیله دا ده چې باید نور په دې وطن کې سوله او ارامي راشي. نو زما هیله دا ده چې مدني ټولنې، سیاسي ګوندونه او حتی رسنۍ زموږ په دې وخت کې تر ټولو زیات ملي مسؤلیت درک کړي، او له یوه مایکه له یوه دریزه باید مونږ وغږیږو، کاغه د سولې پروسه ده او کاغه د انتخاباتو پروسه ده. خوشبختانه دغه دواړو مسلو ته د اهمیت ورکونې تا په پام کې نیولو سره حکومت په نږدې راتلونکي کې لوی مشورتي جرګه جوړوي، او دا مشورتي جرګه به د افغانستان د ټولو ورونو، قومونو، ولسونو، حزبونو، مدني فعالانو نه تشکیل وي. نو زما د دې معنی دا ده چې موږ په دغه سیمه ملي قضایاو کې باید له یو دریزه، له یو مایکه داخلي اختلافات په ځای پرېږدو، خبرې وکړو. که چیرته موږ له بیل ادرسونو بیلی بیلی خبرې وکړو، په ډېر تاسف سره چې درنه افغانستان به سبا نه وي.
وکیل صاحب محترم، بحث را ټولو که په کوم کې راته وای چې سوله به بهتره وي که شفاف انتخابات؟
لکه صافی صاحب چې اشاره ورته وکړه، دواړه ډېرې اړینې دي افغانستان ولس ته. اما په نظر سوله موږ ته اولیت لري، په خاطر د دې که سوله ونه لرو موږ به ټاکنې هم روغې ټاکنې ونه لرو، درغلۍ نه بډه کوي، او اساس د یو حکومتدارۍ هغه پروسیجرونه چې یا ټاکنې دي یا نور مسایل دي تر بیا رغونه پورې تر تعلیم او تربیه پورې تر صحت پورې دا ټول خیر خیګنې چې دی د په یو سولیز چاپیریال کې سره کیږي. که موږ سولیز چاپیریال ونه لرو څه چې کوو هغه ممړنګیږي. نو بهتر دا ده چې سولې ته باید اول موږ رجعت ورکو او اولیت کې راولو او په دې کې لکه صافي صاحب چې اشاره ورته وکړه یو ټول همه پوهاوی ولسته وشي. موږ ولسته متاسفانه ولس زیاتره برخه تاسو ته معلوم دی لویه فیصدي موږ بې سواده دی او د ډیرو مسایل نه لري پاتې شوي. فکر دا تر اوسه پیدا شوی نه دی چې حکومت څوک دی دولت څوک دی. دوی په دې باندې باید پوه شي د حکومت هم ته یې د دولت هم ته د چې جوړوي دا هم ته جوړوي او څه چې کوي او څه چې کوي هم د تا دپاره یې کوي. نو څه چې کومې ستونزې لرې دغه ستونزې دې په یوه ښې حکومتدارۍ کې ترسره کېږي. ښې حکومتدارۍ کې ښه پارلمان باید ولري چې ښه حکومت ولري.
اوس انتخاباتو نوې قانون توشه سوی د نافذ ده نوې کمشنران راغلل. تاسو غوښتنې په وار وار دا وی چې د کمشنران باید لرې سي انتخاباتو کې اصلاحات راسي. تاسو د نوې قانون او نوې کمشنران څه ډول ارزیابي کوي؟
کمشنرانو باندې کوم بحث نه لرو سره د چې د دوی هغه ظرفیت د ټاکنو په برخه کې د پوهه او آشنایي ځینې استثناات پکې شته. اما په مجموع کې دوی د ټاکنو سره هغه څه چې کمشنر ته ضرورت وي په دغه مرحله کې نسته. بل دوی راتک په ډېر بحراني حالت کې وو. له یو خوانه تاسو پوهیږئ چې د پارلمان ټاکنو پایلې تر اوسه لاندې شوې نه دي مکمل. په دوم قدم کې دوی د ټاکنو ولسمشر ټاکنو پر نیټه لري چې هغه اعلان شوی ده. دریم دوی درې څلور ډول انتخابات لري چې هغه باید ترسره کړي او دا تعدیلات چې په دوی باندې تطبیق کیږي چې هغه باید ټکنالوژي وکاروي او د ټاکنو نوې سیستم د ولایتي شورا ولسوالۍ شورا لپاره چې هغه مختلط سو اړخیز سیستم ده د نه لګدونکو واحد رای پاس پر ځای باندې. نو دا د دوی لپاره ډیر ستونزمن کار ده او زه په دې باور یم چې په دغه ټول تعدیلاتو تطبیق باندې کار وسی ټاکنه بیا اصلا سکل سره کیږي او یا هم دا که سره کیږي تعدیلاتو نه باید ترغه حد پورې چې کمیسیون لپاره مقدور وي استفاده وکړي.
د دې لپاره چې ښه انتخابات ولرو لکه چې مخکې تادونه وکړه د شک په سترګه دی ورته وکړه. د دې لپاره چې ښه انتخابات ولرو څه کول پکار؟ انتخابات خپلواک کمیسیون د جمهور ریاست کاندیدان اړوند بنسټونه عام افغانان حکومت څه باید وکړي تر څو پر څه شفاف انتخابات ولرو؟
ټول داخله خو باید له پخواني داسونو څخه باید پوره زده کړه وکړي. حکومت په کار داده چې د کمیسیون خپلواکۍ ته درناوی کوي. همدارنګه نور سیاسي ټیکټونه او ګوندونه ته د په کار داده چې د کمیسیون خپلواکۍ یعنی په ټوله معنا باندې رعایت کړي. قانون به دې چلو خونه نقص نشي. دریم قدم کې داده چې هغه سیسې په قانون کې راغلي تعدیلات لپاره د کمیسیون سره باید ملاتړ وسي، وخت ورکړل شي، فشار پر روانول شي او د دې لپاره به اجماع رامنځته شي. هغه اجماع صرف د سیاسي ډلو په منځ کې نه بلکې د سیاسي ډلو، کمیسیون، نړیوال ټولنې او نور ځینې خلکو په منځ کې چې ټول په یو هدف باندې کار وکړي. کمیسیون ته هغه څه چې په کار دغه ده چې د خلکو سره باید حقیقتونه باید همیشه شریک کړي. داسې یو غلط تصویر د پروسې په اړه خلکو ته ورنکړي چې هر څه ښه وکړي. واقعیتونه باید د افغانستان خلکو سره باید شریک شي. بل خلکو ته په کار ده چې خلک هم دغه پروسې په اړه باندې خپل مسؤلیت درک کړي. که چېرې ټاکنې سره کیږي باید دوی بیا فساد ته تسلیم نه شي. هغه یو کومک هم راسته چې کاندان خوانه دوی سره کیږي هغه دوی پر ارتباط لري چې سرخم ته ګټه اخلي. اما رای خپل باید تر دغه فشار لاندې را نه وړي. هغه کس چې مناسب د افغانستان د رهبری لپاره غوته باید رای ورکړي. بل دا ده چې ټول خوای باید فساد د تکرار او دغه د مخنیوي باره کې باید جدي هڅه وکړي چې بیا تکرار نشي دغه فساد. که چېرې خوانه خاصه په پروسه کې بیا هم دغه تور فساد یا بزنس پر رامنځته کیږي نو هغه د ټاکنو مشروعیت سلامت جدي ګواښ ده او دا باید مخنیوي شي.
دغه نوي کمشنر هم له همدغه مدیریت له عهدې نه ووځي
کله کمشنران سره مرسته ونسي. زه په دې باور یم چې دوی په یوازیتوب سره نشي کولی او خپله د کمشنران که چیرته د همکاري او د مرسته لپاره یو زمينه جوړه نه کړي، د شفافیت لپاره هغه مشخص طرح یو زمينه ونه لري، نو زه فکر کوم چې دوی به ملک په خاني کمشنران غونډه په اخر ورځ کې به پښیمانه وي او کار به د ملت لپاره قبول وړ نه وي.
ډیره زیاته من کور وده مننه. د افغانستان د ولسي جرګې غړی ګلپاچا موجودی او د افغانستان د اجرایي ریاست سلاکار حکمت صاحب له تاسو مننه چې په بحث کې مر سره ګډون وکړو. درنو اوریدونکو تربیه اخی چاره
ازادي رادیو لمليوني فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio